د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
خزر منو اوریدونکو لیدونکو د امریکا غږ دی ورجو ټلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. تاسو قربانی یو زمونه شهید
او زه نو شروان کلندر.
نن د دوشنبه ورځ د می د میاشتې 15 نیټه ده، کال د 2018 او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10، افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده. په خبرونه کې بیا هم تاسو ته هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه باندې قانون وړاندې کړل کیږي او کو دغه قانون منظوري پارلمان ورکړه نو قبایلي سیمه به د خیبر پختونخوا برخه جوړ شي.
اخوا د پاکستان کړکیچنه بلوچستان صوبه کې په گوادر او مستون کې د ترهګرۍ د وروستیو پیښو په سر نن په کوټه کې د امنیت په اړه غونډه ترسره شوې ده او د صوبې د داخله چارو وزیر ښاغلي سرفراز بوکټي ویلي دي چې هلته داعش وجود نه لري.
او د نن په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د پولیو ضد درې ورځنی مهم پیل شوې دي. د روغتیا چارواکي وایي د مهم په وخت با د شپږ میلیونو زیات ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي کیږي.
دا او یو شمېر نور راپورونه او مرکې او د دې ترڅنګ خبرونه لرو. تاسو ته به وړاندې کوو په خبرونه کې زموږ سره ملګري اوسئ.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ټی وی او ډیبا ریډیو ته غوږی او په دې خبرونو کې به در سره یو شمیر رپورټونه د سیمې نړۍ په اړه باندې شریکو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په راتلونکي ورځو کې د سعودي عربستان سفر کوي چېرته چې به هغه د شلو مسلمانانو ملکونو مشرانو غونډې ته وینا هم کوي. ډیره مهمه دغه دوره او سفر ګڼل کیږي. هغې باندې بدر سره په راتلونکي کې کوم څېړنې شریکو. نن بدر سره هم په دې اړه باندې رپورټو څېړنې شریکو خو منځه د قبایلي سیمو په اړه باندې به دا ډېره اهمه پرمختیا وي کو د پارلمان منظوري ورکړې دي.
بالکل، که پارلمان د دې منظوري ورکړي دا به ډېره لویه وي او دا به په خاصه توګه د قبایلي سیمو د خلکو لپاره د اوسیدونکو لپاره او کېدای شي چې ډېر څه بدلون نور هم راشي د خلکو د ژوند لپاره، د خلکو د تعلیمي یا د زده کړو لپاره او داسې نور. نو په دې تړاو به هم راپورونه وړاندې کوو.
الیاس خان صاحب هم راسره دي. ګورځو اسلام آباد ته. الیاس خان صاحب، نن د قومي اسمبلی غونډه کېده او په هغې کې به دغه مجوزه قانون یا بل چې کوم دی هغه ور وړاندې کېدو چې وروستی حال یې څه دی. الیاس خان صاحب په خیر علی.
ډېره مننه کلندر صاحب، خوشاله
اوسئ. الیاس خان صاحب، قبایلي سیمو ولس خو په تمه دي چې دا ویل کېدل چې کنه نن به قومي اسمبلی ته دغه بل وړاندې کېږي، نو څه وروستي رپورټونه لري تاسو سره؟
جی نو شروان، بالکل دا د قومي اسمبلی په ایجنډا باندې او دا وړاندې هم شو د سرحداتو قبایلي سیمو چې کوم فاتي وزیر دی عبدالقادر بلوچ دغه رواج اکټ 2018 پارلیمان ته وړاندې کو او وروسته دا کوم یو طریقه کار دی هغه متعلقه قومي د قائمه کمیټې ته واستول شو. دغلته د بحث نه وروسته به شکوار چې دغه منظوري ته ورشي نو دوباره به د قومي اسمبلی ته واپس کیږي. خو په دې موقع باندې څنګه چې وړاندې مونږ په خپل رپورټ کې ویلي یو ځل بیا د جمعیت علماء اسلام فیډرل لخوا د دې مرجر یا د دې اصلاحاتو مخالفت شو او په دې موقع باندې د فیډرل چې کوم مشر دی مولانا فضل الرحمن دغه دغه ویناوه چې د افاټا د اولسونه پښتنې بغیر به مونږ د دې سټیټس بدلون چاته حق ور نکړو او د افاټا د عوامو سودا کولو حق به هم مونږ چاته ور نکړو. چې په دې موقع باندې د افاټا چې کوم پارلمنټریان دي او د مولانا سیب ترمنځ یو سخت بحث هم شو او سخت کلامي پکې هم مخې ته او د فاټا چې کوم پارلماني مشر دی حاجی شاجی ګل افریدی په دې موقع باندې مولانا ته مخاطب شو او ورته ویل چې د فاټا اولس او د دغه ځای چې کوم ظلمي کول دی سیول سوسایټي دا ایجوکیټډ خلک دی یا د اسمبلی چې کوم منتخب غړي دي هغوی په دې ارسه باندې متفق دي. نو آیا تاسو کې چې د دې مخالفت کوي او آیا تاسو د فاټا یا قبایلي سیمې سره څه تعلق ته صرف پولیټیکل پوینټ سکورینګ نه علاوه تاسو نور هیڅ مقصد نشته دی چې د دې مخالفت وکړي. د هم دغه ویناوه چې صرف د سیول سوسایټي او چې کوم تعلیم یافته خلک دي یا دغه سره یا چې ټول فاټا خلکو سره چې کوم د دغه کمیټي جوړه شوې حکومتي د سرتاجیز په مشرۍ کې دوی د سو میاشتو د عمل وروسته د جرګو وروسته دوی سره د کتنې نه وروسته دغه فیصله کړې او دا ټول چې کوم وړاندیزونه یې تیار کړي او د دې کابینې هم د دې منظوري ورکړي. دا صرف دغه مخالفت د دې هغه خلک یو شمېر ملکان کوي یا هغه چارواکي کوي یا سیاستمداران کوي د کوم چې
الیاس خان دا خو واقعی ډیر تود او گرم بحث شوی ری په پارلیمان کې. مولانا فضل الرحمان صاحب یو ځل بیا چې کوم دې مخالفت کړی دغه او دغه ګوند نو یو خو محمود خان سکزی مو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ هم په دې دریځ لرو او هغه مخالفت کو نو هغه پکې سویل لري کنه؟
جی نن هم دغه وړاندې د چکم د حکومتي ګوند باندې غوړو مطبوعاتو ته دا ویلی وو چې دوی په دې هړه باندې چې سمرم په اسمبلی کې سیاسي ګوندونه دي هغه ټول په باور کې اخیستي دي. نو هغه مقصد دا چې محمود خان اچکزئی هم حکومت په باور کې اخیستی دی، صرف مولانا فضل الرحمن علاوه بل هیڅ هم د دې مخالفت نه کوو. البته د اپوزیشن لیډر خورشید شاه صرف دومره وویل چې حکومت اوس هم په فاټا په اصلاحاتو کې سنجیدګی نه ښکاري او مقصد یې صرف دا دی چې دا ځنډول غواړي او د فاټا دغه د بجټ پورې دا مسله ځنډول غواړي او داسې ښکاري چې صرف د فاټا غړو باندې دوی خپل بجټ پاس کول غواړي. خو البته د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشي دغه وویل چې د مولانا به خپل یو نظر وي خو ریفرنډم چې کوم دی نو دا د فاټا د مسلې حل نه دی. د فاټا چې کوم غړي دي یا چې کوم د دغه ځایي خلک دي نو دا په دې هر څه باندې متفق دي او دوی غواړي چې فاټا کې د اصلاحات وشي او دغه چې کوم دی دغه خیبر پښتونخوا کې ځم کړی شي.
او یو پښتنه بل دا کوم چې تاسو وایي چې دغه بل اوس د شکوار منظورې لپاره او نور غور خوست لپاره متعلقه کمیټې ته ولېګل شو، نو دغه کمیټې ته چې ولېګل شو آیا دا د آئین او د قانون مطابق دغه ته ولېګل شو او کنه د قانون ډایرکټ پارلیمان هم د دې منظوري ورکړې شو او په دې باندې د پارلیمان د قبایلی سیمو د غړو عکس العمل سو هغه ور سره اتفاق وو؟
جی نوشروان صاحب، اصل کې نن چې کوم په ایجنډا باندې دغه آیټمو د فاټا یا رواج ایکټ نو د دې څنګه ما وړاندې وي نو طریقې کار دا وی چې دا صرف پلیټ شي په ایوان کې وړاندې کړی شي او بیا دا د مزید بحث ته پاره یا دې کې څه کمه به شی وي باندې زنو کې هغه څه قانوني یا نور پیچیدګانی وي هغه باندې بحث الته کوم کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړي موجود وي په قائمه کمیټه کې نو هغه تل دغه ته اخیری شکل ورکړي او هغه تل که څوک مخالفت کوي او که د دې په حق کې وي نو هغه ټول خبرې الته کې تر شي او رسو د پاس کېدو لپاره ایوان ته وړاندې شي او هغه وخت کې کم کبیا څوک د دې مخالفت کوي نو پاکستاني سریتی ووټ سره دا پاشي اسه هو پاین کې بدلون لپاره 2/3 میجارټي پکار دا او هغه حکومت سره په دې موخه باندې ستاده هم کوم مولانا صاحب یا نور واړه ګوندونه د مخالفت هم کی.
الیاس خان، الیاس خان
وصل خو ایوان نه پدې کې یو سره 2/3 میجارټي ستاده
یو لن غو جواب بدا غواړم چې آیا دغه مسوده کې چې کم دې کم وړاندې کړی شي ورو اس کمیټه ته لګل شي سپکه غټ غټ خبرې دي
پاره کې کلندر صاحب چې کوم د ټولو نه غټه خبره ده هغه چې کوم دغه تور قانون دی د انګريز د وخت نه دغه چې کوم اف سی آر وته ویل کیږي د دې په ځای به د ریواج اټ قانون باندې یو بل قانون راوستل کیږي او دغه رنګ د های کورټ او سپریم کورټ چې کوم سانګري دغه په قبایلی سیمه ته غځول کیږي بل غټه خبره چې پدې کې د اغا فاټا په خبر پښتونخوا کې زم کول دي او دغه رنګ فاټا کې چې نور څومره اصلاحات دي دغه تا چې ان اف سی ایوارډ کې 3% په دوی ته پاتې کی بجټ کې دې چې هغه تقریبا 100 روپۍ جوړيږي او دا غرنګ بنیادی اډانه ده او دا غلطه چې نوې 100 چې کم ریکروټمنټ به په اف سی کې کیږي او دا غلطه نور چې کم کولونه کالجونو لپاره به چې کم فندونه ورکول کیږي او شفافي حکومت ورکړي او دا هر سبب مرحله وار ته باندې کیږي. ډیر مننه الیاس خان،
ډیر مننه
مننه
سر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د امریکا غږ دی رادیو ټلویزیونی خبری خبرونه دا او تاسو دا خبرونه د واشنگتن ډي سي د استودیوز نن نه خبرېږه ګوري او اوریه قدرمن اوریدونکو زو یو بل مهم موضوع ولوري دا څنګه چې تاسو مو وړاندې په خبرونو کې هم ویل چې د امریکا ولسمشر ښاغلی ډونالد ترامپ با په وروستیو کې څو ورځو کې راتلونکو د سعودي عرب سفر کوي او دا به د هغه د هیواد څخه بهر وتلو لومړی سفر وي چې د سعودي عرب په لوري کوي. هلته به یو سرمشري غونډه هم کیږي، د نورو هیوادونو مشران به هم راځي او دوی سره بل تکاته کوي او په منځنی ختیځ باندې دوی ډیر موضوعاتو باندې خبرې کوي. مونږ غواړو چې تاسو سره ځینې تفصيلات په دې تړاو هم وړاندې کو. دا مهال زموږ سره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ د ویډیو لینک د لارې د سپینې ماڼۍ د مخې بخنه غواړم د کانګرس د ودانۍ د مخې څخه په ژوندۍ بڼه راغلی دی. هغوی ته به هرکلی وایو او ستاسو سره به تفصیلات شریک کړي. ستړي مشئ، په خیر راغلی کاکړ صاحب.
ډیره مننه منظر شهید او کور ودان.
کاکر صاحب، رپورټونه وایي چې د ترامپ د منځنۍ ختیځ پالیسۍ به د اوباما د پالیسۍ څخه بدلوي، دا به څه ډول بدلوي؟
ډیره مننه. زه به قدرمن اوریدونکو ته ووایم له څه وخت راځي چې یعنی په 1 جنوري صدر ترامپ خپل د دفتر چارې سنبال کړي دي، د صدارت منصب یې سنبال کړی دی. له هغه راځي د ایران سره چې کوم تړون لاسلیک شوی وو د صدر اوباما په وخت کې، د هغه مخالفت یې کړی او ډیر په ټینګار سره وایي چې هغه تړون چې د ایران سره لاسلیک شوی دی، هغه کېدای شي چې هم د امریکایي وګړو چې کوم د ټیکس پیسې دي هغه د امریکا په زد وکړول سي، یا د نړۍ امنیت یو ډول ګواښ رامنځته کی. او هم په دې حواله سره سخت دریز دی او په لومړی ورځ هم د دغه تړون چې له ایران سره سوي دی د نیوکلیایي پروګرام په اړه د هغه مخالفت کړی دی. او بل چې کم بدلون داسې په ښکارا راځي مخې ته، نو هغه دغه دی چې لکه څنګه تاسو ویل د صدر ترامپ لومړی سفر هم سعودي عربستان ته دی. سعودي عربستان و ځان ته د مسلمانی نړۍ مشر هیواد وایي، یعنی هغه لیډر هیواد و ځان ته وایي. او لکه څنګه بیا تاسو ذکر وکړی، یو سرمشري غونډه به هم کیږي په سعودي عربستان کې، په هغه کې به خبرې کوي. او که وکتل سي نو د صدر اوباما چې کومه تګلاره و د اسلامي نړۍ په حواله سره، هغه نوموړي د مصر له الازهر پوهنتون څخه شروع کړی و او په الازهر پوهنتون کې د نړۍ چې کوم مسلمان هیوادونه دي، د هغه ځوانانو ته د سولې پیغام ورکړ، د امنیت لپاره. او دا هم ورته ویل چې منځلاري توپ دې اختیار کړي او تندروي توپ دې پرېږدي. خو که وکتل سي نو بیا صدر ترامپ هم دغه سفر چې دی نو هغه بیا له سعودي عربستان څخه کوي. او بل چې کوم یو واضح بدلون ښکار کیږي د صدر ترامپ او د صدر اوباما په تګلارو کې، هغه دغه دی چې د اسرایل او د فلسطین په کشاله کې صدر اوباما خپل په موده کې ټینګار کاو او د فلسطینیانو او د اسرایلیانو ترمنځ د سولې خبره کوله. او دا هم ویل چې اسرایل باید خپل ځینې شیان پریږدي او سولې ته آماده شي. د اسرایل سره چې کوم مطبوعات مو کتلې دي په هغه وخت کې، یا که بیا لیدل کېده، هم دا رنګه چې د اسرایل سره ډیر داسې د سخت تګلارې وه د فلسطین په نسبت. خو د صدر اوباما په نسبت بیا د صدر ترامپ ودیته اپروچ یا دریس چې هغه د لږ بیل دی. خو کېدای شي هم چې د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ کڅه هم صدر ترامپ هڅه کوي چې دغه یو اوږده کشاله چې ډیره وخت راسره روانه ده او اسلامي نړۍ پکې ډیره زیاته دخیله ده، د دې د هواري د پاره څلاري چاري ولټوي. خو دا سي پښکاره باندې کېدای شي چې د اوباما د اسرائیل فلسطین تګلاري او د ترامپ د اسرائیل فلسطین تګلاري ترمنځ څه ډیر تفاوت نه وي.
کاکر صاحب، خپل په دې غونډه کې به مشران راغونډیږي او دوی به د تندروي پر ضد هم خبرې اترې کوي. تاسو څه ګڼئ چې د ښاغلي ډونالد ترامپ خبرې او پیغام به د ښاغلي اوباما د پیغامونو څخه څنګه بدل وي یا څه شان به وي؟
یو خو په لومړي ځل سعودي عربستان چې دی نو هغه د اسلامي نړۍ چې کم هوادونه دي، که هغه د آسیا کې دي که هغه په افریقا کې دي که په منځني ختیځ کې دي د دې ولسمشران راغوښتي دي او جمهور رئیسان راغوښتي دي او په دې کې کا ټولواکي دي هغه هم او که جمهوری پال دي هغه هم ټول راغوښتي دي چې یو میست سره کښینوي او د تندروي په ضد یو نړیواله تګلارې چې د هغه خپل کې او یو داسې تګلارې وي چې ټول اسلامي نړۍ په هغه باندې موافقه وي او د چې بیا د سعودي عربستان په مشرۍ کې د اسلامي نړۍ د پوجونو یو ائتلاف هم جوړ شوی دی چې د داعش او القاعده او د نورو ترګرو ډلو په ښکارا باندې داسې ویل کېږي چې د هغه سروهنه بکوي کڅه هم په دې کې بیا ایران شامل نه دی او دغه سرمشریز غونډه کې هم ایران نه دی را بلل شوی. امریکایي مطبوعات دا راپورونه ورکوي چې نزدې تر 500 هیوادونو پورې د اسلامي نړۍ دغه مشران چې د کانفرنس سره غوښتل شوی دی چې د اتوار یا یکشنبه پر ورځ به په سعودي عربستان کې وي او دا به لومړی ځل وي چې په دومره ډیر شمیر باندې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د اسلامي نړۍ له مشرانو سره مخامخ لیدکاته کوي د تندروي په ضد د خپلې مبارزې او د اسلامي نړۍ په مبارزې باندې خبرې کوي او د ترڅنګ به د اسلامي نړۍ د هیوادونو د ځینې مشرانو سره به دوه په دوه لیدکاته هم کوي او په خپله شاغلی ټرمپ دوی اونې وړاندې دا خبره کړې او یو مطبوعاتي کانفرنس ته چې سعودي عربستان چې دی هغه د اسلامي نړۍ یو لیډر هیواد دی یعنی د ټول اسلامي نړۍ مشري په غاړه ده هلته دوه مقدس ځایونه د مکه او د مدینې ذکر یې وکړ چې هغه مقدس ځایونو د پخپله سرپرست سعودي عربستان نو ځکه په اسلامي نړۍ کې ډیر زیات احترام په سترګو ورته کتل کیږي د پخپله د شاغلی ټرمپ وینا او همدا ویل چې د غواړي چې له دې موقع څخه په استفادې باندې اسلامي نړۍ ته یو واضح پیغام ورکړي چې تندروي چې دا د ستونزو حل نه دی بلکې په کار د چله ټوله نړۍ څخه د تندروي فکر او دغه چې د لمنځه یوړل سی او یو بل خبره چې د ټوله د اسلامي نړۍ په یو خبره باندې راغونډول دي چې په ټوله نړۍ کې بیا د تندروي اسلام چې د یاد هغه د ترګرو د مخنیوي لپاره
د یو دغه
لاري چاري ولټي.
ډیر مننه کاکر صاحب ژوند او سي چې تاسو دغه ټوله تفصيلي معلومات اوریدونکو سره شریک کړل.
مننه له تاسو څخه.
ګران اوریدونکو راتلونکو څو ورځو کې چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ کوم نه ورځنی تاریخي سفر به شروع کوي په دغه اړه باندې را سره رپورت شریکوي د ډیوا ریډیو همکارا سمینه احسان.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د خپل سفر په وړاندې پړاو کې سعودي عرب ته ځي چرته بچي سعودي بادشاہ عبد الله صدر ټرمپ ته هرکلی وایي. د ټرمپ سلاکاران دې سفر ته د صدر ټرمپ لپاره یو موقع ګڼي چې د مسلمان ملکونو سره خپل روابط را تازه کړي. د انتخابي مهمونو او بیا د صدر جوړېدو پس پاک اکثریتي مسلمان ملکونو د سفري پابندو قوانینو په وجه په مسلمان ملکونو کې د صدر ټرمپ پر ضد ډېر منفي تاثیر پیدا شوی. صدر ټرمپ د سعودي عرب په سفر کې نه یوازې سعودي چارواکو بلکې د شپږ 50 عرب او مسلمان ملکونو مشرانو سره هم اینی او په دې به خبرې کوي چې د تندروي او تندرو ته د مالی مرستو لارې څنګه ونیول شي. په دې کې بعد د داعش تندرو نه راپی خطر په یمن کې جګړه او په سور سمندر کې د بیلیسټیک میزایلونو په خطر هم موضوعات شامل دي. د دې نه علاوه به د شام پر روانه جګړه هم خبرې کیږي. صدر ټرمپ سعودي عرب ته د خپل سفر نمخ کې په وایټ هاوس کې هم ځینې د مسلمان ملکونو ټولواکا مشران ملمانه کړي وو. په دې کې د مصر عبدالفتاح السیسی او د ترکی رجب طیب اردوغان شامل دي. د منځني ختیځ په حق لا د سیډنیز ادارې یو سیډنکار رابرټ سټلوف وای د صدر ترامپ ستراتیجی ته د لیدو ټولو نه اسانه طریقه دا ده چې هغه د اوباما پر ضد یا انټی اوباما ده او هغه د باراک اوباما د وخت د منځني ختیځ لپاره خارجه پالیسی د ترامپ د وخت خارجه پالیسی ته راهړی. سټلوف وای د اوباما کوشش وو چې نیخ پنیغه د منځني ختیځ د خلکو سره خبرې وکړي او هغه خپل لاولنی سفر کې قومي اسمبلیو او پارلمانونو ته د وینا په ځای یونیورسيټیانو کې خلکو ته وینا وکړي وي. خو صدر ترامپ د دې بالکل پر ضد روان دی. بلخوا د کویت لپاره پخوانی امریکنی سفیر او د اټلانټیک کونسل سیړنکار ریچارډ لیبرون وای د صدر ترامپ د سفر نه ډیری کمې تمې دي او دا چې سفری بندیزونه هم د مسلمانانو لپاره څه د حیرانتیا خبره نه وه دوی د ترامپ نه هم دغه تمه ساتله. د صدر ټرمپ د سفر نمخ کې د امریکا قومي امنیتی صلاحکار ایچ آر میک ماستر ویلی صدر ټرمپ به سنی مشرانو ته یو مضبوط پیغام ورکوي چې تندروا اسلامي فکر ته د ماتې ورکولو ضرورت دی. میک ماستر وایي دا د مذهب هغه په غلطه طریقه تشریح ده د کم تر مخه چې د انسانیت پر ضد جرمونو لا جواز جوړول کیږي. اخوا د څېړنیزې ادارې عربیا انسټیټیوټ یو څېړنکار علي شهابي وایي د ټرمپ سفر دا پیغام ورکوي چې هغه په دې خبر دی د امریکا مسلمان ائتلافیان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د دفاع په لومړی قطار کې دي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دغه خبره خلکو سره وګیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بولئ.
دا څنګه په اول کې ویل دا چې نه وایي د څنګه د څه په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOA Diva, فیسبوک VOA Diva.
گران وردن کو د چین پاکستان اقتصادی راهدارې پاړه باندې وخت وخت تر سره رپورټونه او سړنې هم شریکو خو ملت پاله ګوندونو مشران اکثر دانی وکي کوي چې مرکزی حکومت د سی پیک چې کوم ټول تفصيلات دي هغه ولسته نه دي ښکار کړي. نن هم په ډان ورسپانه کې د انګریزي یو داسې رپورت راغلی چې پکې سنوي خبرې موجود دي. دغه نوې خبرې سې دي د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین بیراتوي را سره سټوډیو کې موجود دي. په خیر علي افتخار حسین
ډیره مننه. نو شوان قلندر
افتخار حسین صاحب غواړو چې دغه نوې خبرې اوریدونکو سره هم شریکې.
او یقینا ګوره یو عام پاکستانی چې دا وخت د سی پیک پاړه هغه د حکومتي چارواکو نه اوریدلی دي نو یقینا د هغې نه زیات څه دا وخت موجود دي چې یو عام پاکستانی یا د پښتنو په سیمه کې چې کوم پښتانه دي زبده ویم چې ایوریج پاکستانی ایوریج پښتون یعنی اوسطن چې کوم د دغه میډیا د لارې خبريږي هغې معلوماتو دوی ته چې کوم ورکړی شوی دي نو ډېرې خبرې داسې دي چې نشته دوی ته پته نشته دی اوس هغه څه دي را به شو هغې ته ګوره. دغه رپورټ کې ویل شوی دي چې لکه چاینا خو خلکو ته به اوس بغیر ویزو پاکستان ته انټری اولنۍ خبره کنه د دغه نه شروع شوې دی به داخلي دیشي بغیر ویزو نه بیا د چاینا چې کم دا سرکاري د ټلویزیون پروګرامونه دی به د پاکستان په سرکاري ټلویزیون باندې چلی. دا خبره خټولې دي چې څومره سہولیات دي بیا دغه مونږ ته پته ده چې پاکستان ډیر د ټیکسونو نه مستثنا کړی دی یعنی چاینیز چې کم سرمایه کار دی کاروباری تن دی د سی پی ایک لاندې هغه بدل تخپل سرمایه لګی نو هغه به هیڅ قسمه ټیکس نه ورکوي. نو چې ستا په یو ځای کې ویزا نه په کار ټیکس هم نه ورکوي نو بس دا خالی میدان دی. او یو عام خبریال یو عام پاکستانی ته داسې ښکاره کیږي چې ګنې پاکستان چې دی د دې واکدارانو چین ته داسې په ټیکه ورکړی دی او سرنګ ورکي بیا راځو د چین غټي غټي کمپنۍ چې دي ابا په پاکستان کې په زرګونو اکړه ځمکه چې دا ورته ورکول کیږي دوی خپل مرکزونه پرانیزي دا په مختلفو ځایونو کې او زری ځمکه چې دا هغه ورته ورکول کیږي. په ډان ورسپانه کې دغه هم لیکل شوی دی چې چین به په پاکستان کې غټ صنعتي مرکزونه جوړي او دغه مرکزونه چې دي نو دا مونږ ګورو چې د اسلام آباد نه تر بیا ټول پنجاب ته زی او بیا اخوا سین سکر حیدرآباد او کراچي بس ته دغه زینو پورې هغه چې کوم سره لکیره ده کم کې چې خودل شي وي دي کچا ډان ورسپانې ته رسی وي نو هغه پکې پخپله هم لیدل شي. او د ترانسپورت نظام دی او بل پکې غټ پروګرام دا دی چې د ویډیو کیمرو د لارې سارنه ده د پیښور نه تر کراچۍ پورې اسې غټې غټې پروژې پکې دوی خودلې دي چې دا به تر سره کیږي. اوس راځو لکه دغه د خیبر پښتونخوا لپاره په سند کې سدي یا د بلوچستان لپاره اخزینه ډیر کم دي لکه یو سیس پکې ما دا ولید چې سټوریج به جوړیږي یخ زینه مرکزونه کم کې چې سبزې کې دي چې خرابېږي نه یا نور کم فصلونه کې دي نو هغه کې یو صرف دی هغه په گوادر کې دی. نو چې په گوادر کې دی مطلب دا په نړیواله کچه چې د غلطه نه کم کاروبار کېږي هغې لپاره وي. په اسلام آباد کې هم پاکستان او اسلام آباد هم زیره د پښتنو ته دومره رسی نشته. او زه به تاسو ته ووایم چې د خیبر پښتونخوا د بلوچستان د زمیندار یو غټه مسله دا ده چې د غلطه سټوریج یعنی یخ هغه ځینې مرکزونه نشته چېرته چې دوی فصلونه چې دی محفوظ کولی شي پیداوار.
سمه تاسو خو د سټوریج خبر وکړه خو د زراعت په اړه پکې هم ډېرې خبرې دي.
هغه ګوره د زراعت چین به په د زراعت په مت کې خپل کاروبار شروع کوي د سی پیک تلاندې څنګه اول خو بدوی د تخمونه خپل مقرر دغه کوي ورکی زمیدار او ته اب شروع کوي نو دا اوس چې مکسیپاک دا نور کم داسې قسم فصلونه دا وخت جوار او یا د غنمو یا د غنو کنه دا برورو ختميږي اوس په د چین تخمونه زکه جری به کمپنی راشي بیا د دوایانو کې سره دوایانو هغه وړاندې نم خلک استعمالي کې سهم وي چې رډېره 2 نمبر دي خدا به اوس کتل کېږي چې دا نوې دوایانه دوی چې دغلته کې کم مرکزونه خلاص کی ورکی اب سرنګوي دینه علاوه په خپل باندې به دوی قرضې ورکي د زراعت لپاره چینایي چې کومه کمپنۍ دی دلته کې وړې وړې هغوی به بیا قرضې ورکي او هغه به په کومو شرطونو وي ځکه چې دا خو دوی د خپل ګټې لپاره کوي او بل څه دی زمیدارو ته دی وی چې را دغلته د مرکزونه جوړول دي کم چې ما ذکر وکړو خو په دې کې به زوږه مچ د علاقې په نسبت دا ښکار نه و د پنجاب د سن په دغه کې ښکارا کیږي چې هغه ځکه چې د خیبر پختونخوا بلوچستان او د فاټا یعنی قبایلی سیمو لپاره پکې دغه سن ښکارا کیدل
سمره ابتخار حسین څه وړ واقع چې هغه وو چې پردو کې انکشافات دي کنه او ډېر داسې خبره چې د خلکو نه پټې وینو حقیقت دار چې ډېر غټ غټ خبره د خوسی پیک خپل چیلنجونه پراتلونکو کې بسې
دا د چین په خپل چارواکو چې کم دغه کاغذونه دغه ډاکومېنټس چې ډان رسپانې ته ترلاسه شي ویری پاغه کې د چین دغه مین بانک کم چې سرکاري بانک دی او کم چې بدا پیسې ورکي یو وی چې امنیت تر ټولو غټ خطر ده یقینا صحیح شو نو که تاسو وګورئ بیا امنیت چته خطر ده پنجاب کې خو داسې مسلې نشته ټیک شو یا په انټیریر سن کې خو صرف مسله خدا ده د انټیریر سن زما مطلب دی چې په سن اندرونی د ننه کې علاقې دي مسله خو په بلوچستان خیبر پختونخوا فاټا کې ده په قبایلی سیمو کې ده نو زیره د اغي بلدې ګټو نه په دغه بنیاد محروم کیږي چې په خپل چین وي دویمه خبره ده چې مذهبي تندروي ترهګری او به غربي مفادات هم یاد کړي خو تر ټولو بل غټه خبره دا کړې ده چې د پاکستان معیشت داسې دی چې چین باید $1 بلین نه د کال په سر دغه تلکې زیات نیخ باندې سرمایه‌کاری ونه کړي ځکه چې په دې کې بیا د سره نورې مسلې راولاړې دي شي نو دا هغه غټه خبرې دي په دا غټ ریپورت ته په دې کې بنیادی وړې وړې بلا نورې هم خبرې دي خو چون کې وخت کم دی دغه ته مونږ را غونډې کړلې چې په لند وخت کې په لند ټکو
خدا خدا ریپورت خبره ده خدای ځکه په نیمګړې پاتې شي افتخار حسین صاحب پرویز خټک د صوبې اعلی وزیر د تحریک انصاف هغه ویلو چې یاره دی چې کوم معاهده کړی دي نو سلیرش عرب ډالرونه زیات سرمایه‌کاری به کیږي خو دا ریپورت خو سبل سوې
او نو ګوره دی کې د چارواکو له خلې ما څنګه چې تاسو ته وي ډېرې خبرې داسې شوې دي چې عامو خلکو ته پته نشته دی او هغه حقیقتونه ټول را څرګندېږي هر څونه بلیون ډالر چې دوی یادی خو یو څو خبرې دادی یو خداره چې دا په یو ځین کې بل دا ګټې د دې یو شانتی نه دي د پښتنو او د نورو قومونو لپاره دلته کې بل خبره پکې داره چې د چین لپاره هم امنیت چې دغه ټا مسله غنی نو هغه بیا د زیان په حساب غنل کېږي د پښتنو د دغه سیمې لپاره بیا په یو ځای باندې دا ټول دغه نه کېږي لګیا دي سرمایه‌کاری بل خبره داره چې چین دا خیراتی ډوډۍ نه ورکی چاله نه د پاکستان د ګټو لپاره کوي د اسحاق ډار پاکستان د خزانه وزیر په خپل دغه پښتنې ته په جواب کې ویلي چې سیبا خیراتی کار سوکم نه کوي فری لانس چتم نشته دی دلته په امبیسی کې ویلو ځکه مونږ دوی ته په سلګونو بلیون روپۍ ټیکسونه معاف کړی دي او دغه رنګ دوی چې راځي نو د دوی کمپنۍ چې کاروبار کوي د دوی د خپل ګټو لپاره کوي مثال په توګه د کویلې هغه کمپنۍ چې الته کې اوس د دوی کار پوره شوی دی او نور الته د دوی کاروبارونه سم نه چلیږي نور اله په پاکستان کې کوي او داسې نور هم ډیر سیزونه دي د ګلګت بلتستان خلکو تیر د خالی اتوار په ورځ احتجاجونه کړی دي چرته نه چې به اول د لاره تیریږي
ډیر مننه افتخار حسین صاحب ډیر مننه تاسو
مننه
منو ویدونکو او لیدونکو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه لا دوام لري تاسو ښه ډیر مننه کوم چې تر دا د مزمن سره په خبرونه کې مالیاس او د ما حال تاسو کولای شئ چې موږ د خبرونه په ژوندې باندې د فیسبوک د لارې هم او وګورئ خدامن او لیدونکو زو یو بل مهم سیمایز راپور ولوري ته چې د دریو ورځو راهسي د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د خپل ګوند منظم کولو لپاره هلی ځلې پیل کړي دي، سفرونه پیل کړي دي، او په دې وروستیو کې یو ولسی غونډې ته د فاټا ولسی غونډې ته بلکې وینا هم کړې ده. نور تفصیل یې سره دغه ټول تاسو ته ابراهیم شنواری صاحب وړاندې کوي.
خانه صدر آصف الرزداری نن دریم ورځ چې په پېښور کې پړاو اچولې دی، او هغه د خیبر پښتونخوا د نورو برخو د پیپلز ګوند د مشرانو سره لیدنې کتنې نه پس نن دلته په پېښور کې د پارټۍ یو مهم غړي ارباب عالمگیر په کور کې د قبایلي مشرانو او د خپل پارټۍ د ګوند کارکونکو سره غونډه وکړه. دغه جرګه نن ماسپښین ترسره شوه. پای کې د اصلاحاتو په اړه دا ویل چې اول خو موجوده حکومت لپاره کار دي چې کوم اصلاحات هغه اعلان کړی دي یا کوم په حق باندې چې په قومي سمله کې بل وړاندې کړی شو چې دغه اصلاحات له زر تر زر عملی شکر ورکړي شي. خو هغه وی چې حکومت چونکه نااهل دی او هغه مخلص هم نه دي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحات من سره ولی نه وی چې د آینده ټاکرو نه پس چې کله پیپلز ګوند بیا په واک اختیار کړي شي نو هغه به د ټولو اول کار دا کوي چې هغه په فاټا به قبایلی سیم په خیبر پښتونخوا کې زم کولو ترڅنګ دغه ته د اعلی محکمه عدالتي یعنی سپریم کورٹ او د های کورٹ چې کوم اختیار دی هغه به تل غزي. هغه دا ویل چې خپل ګوند د پاره به بیل په قبایلی سیمو کې یو سیکریټ جوړي، او سره هغه دا ویل چې تو اوسه پورې چې قبایلی سیمې صدر پاکستان ولسمشر د خپل گورنر په ذریعہ باندې هغه خپل عملداري ده، دغه د گورنر عملداري به په قبایلی سیمو کې ختم کړي او گورنر به خلکو ته جواب دی کا د اصلاحاتو پیسې کې نن کوم بل په قومي سیمه کې شوی دغه په حق باندې هغه خپل ګوند کوم دریز وړاندې نه ک خدای ویل چې قبایلی سیمو کې همیشه پیپلز ګوند بدلونونه راوستلی دي او کوم چې د پارټیانو پولیټیکل پارټیز اکټ دی هغه هم قبایلی سیمو ته هم پیپلز ګوند غوځولای دی. دغه عام خلکو د ووټ حق هم پیپلز ګوند ورکړی دی، او په اف سی آر کې چې کوم مهم بدلونونه شوي دي هغه هم د زداري د صدارت لاندې په 2020 کال کې شوي. دغه مهم خبرې به هغه بیا په موجوده حکومت هم ډېر سختې نیوکه وکړي چې دا یو ډیر نه اهله او کرپ.
ابراهیم شینواری درته وایي چې په ویل کې چې په دغه غونډه کې سلک تاو تری خواله مرغله، آیا په دغه اقلم باندې زمونږ اوریدونکو سره څه معلومات شریک کوي؟
جی بالکل، غونډه په اول کې کله چې زداري سیب له تنور راغله ځنې ځوانان ورکران چې هغه غوښتل چې زداري سیب ته وی وړاندې لار شي خو هغه موقع نو ورکړ شو، نو بیا هغه د خپل مشرانو په دغه عمل غندنه وکړه. خو وروسته د زداري د سیدو وینانا بیا دغه جنجال او ترخ تاو تری خواله نور زیات شو، هغه بيخي په نخته کې بدل شو، سپور استوري پکې ویل شي. او چې کله دغه ځوانان د پیپلز ګوند چې کوم د مختلفو قبایلی سیمو سره تعلق لري او هغه په منځ کې دا جګړه نور هم توده شو، نو دغه سره زرداري او دغه چوک چوک د ګوند نور کوم مشانو هغه د سټیج نه هم لاړه.
ډیر مننه ابراهیم شینواری تاسو موږ ته تفصیل.
تاسو په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شي، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټوئیټر @ وی او ای ډیوا، انستګرام پی او ای ډیوا، او په یوټیوب VOA Diva News.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو تاسو ته وړاندې کوو، خو غواړو د چمن په حق له هم یو راپور وړاندې کوو. او دغه تر مخه
سمسور صاحب هم رپورټ را لګل د کوټې نه، نو د منځ په خبره چې چمن اړخ ته بزو ډېر اهمه موضوع ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي بندیدو په اړه باندې. خو په کوټه کې یو ډېره اهمه غونډه شوې ده، پکې د پوز د اف سی د پولیسو او د صوبایي حکومت اعلی چارواکو ګډون کړی دی، او په هغه کې د امنیت په اړه باندې خبرې اترې شوې دي، او دا اندېښنې څرګندې شوې دي چې پروستیو کې په دغه ځای کې کمی پیښې زیاتې شوې دي. نو د حمید سمسور نه په نور تفصیل په دې رپورت کې ورو
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي دلته په صوبه کې د داعش د موجودګۍ خبر رد کړی.
همې لګتا ہے کہ یہ بھی فالس کلیم ہے اور داعش کی کوئی آرگنائز پریزنس، کوئی سگنیفیکنٹ پریزنس بلوچستان کے کسی حصے میں ابھی تک کم سے کم ہمارے نالج میں نہیں آیا ہے، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے نالج میں نہیں آیا ہے. یہ فالس کلیم ہے، ڈیزائن ہے، را کا ڈیزائن ہے، این ڈی ایس کا ڈیزائن ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے فالس کلیم دے کے پاکستان کو آئسولیٹ کریں انٹرنیشنل ورلڈ میں.
عمات دا شکاری سے دا ہم غلط ادا دا داعش په منظمه او په ځانګړي توګه باندې دلته په بلوچستان کې په یوه برخه کې هم زموږ په علم کې نسته او نه زموږ د استخباراتي ادارو په معلوماتو کې دی. دا یو ناوړه ادعا ده. دا د را او د انډیس ترتیب سوې نمونه ده. دوی غواړي چې دغه ډول ادعا وکړي چې پاکستان په نړۍ کې یې کړ کړي. په بلوچستان کې په تیرو نو میاشتو کې څلور ځان وژونکي بریدونه سوي دي. په دې کې تر 200 زیات کسان وژل سوي او تر 250 زیات بیا ټپیان سوي هم دي. د څلور واړو مسؤلیت داعش په سر اخیستی دی. حکومت تر اوس مهاله پورې د دې ریښې نه دي پیدا کړي چې په دې کې ککړ څوک دي. سیاسي څېړنکار سینیر صحافي نصرت حسین انکاویي چې دلته د بلوڅ ورپکو ډلو او تندرو مذهبي ډلو اوس له نړیوالو وسلوالو شبکو سره اړیکې موندلې دي.
چې لوکل اساسي نامعلومیت بیرونی مداخلت دی دواړه په یو پیج باندې راغلي دي. دا به هغه صورت ختمیږي چې ته په خپل مقامي معاملات به درسته اختلافات به ختمه. یو ګروپ تانه نالاد دی ته به هغه ګروپ ځان سره په غیش کې خپل نسې سر باندې به لاس ور باندې تیره اور ورته به راضي کړې. زه تا منم ته زما حصه یې طاقت باندې کوم. د ګرد بلوچستان بجټ هم ته ورته ورکړې. پاکستان بجټ هم ورکړې. بلوچستان کې لاین اډل
نصرت حسین انکا دا خبره هم کوي چې دلته د امن امان لپاره په صوبه کې 1.5 روپۍ ځانګړي کړي خو بیا هم خلک د حکومت له لوري د تحفظ لپاره و اخستل سوو ګامونو ته د شک په سترګه ګوري. ځینې څېړنکاران دا خبره هم کوي چې بلوچستان یو داسې بندر ګڼل کېږي یو خو له افغانستان او له ایران سره سرحدي پوله لري او بل بیا د عرب له سمندر او هغه لوري ته بیا له شمالي وزیرستان سره هم په پوله باندې پرته سیمه ده. نو حمله دغه کبله دغه سیمه د ورپکو ډلو لپاره یو مهم گزارګاه ګڼل کېږي. سیمه ییز امنیت له چیلنج سره مخامخ کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
رنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو د دیوارجو خبری خبرونه لا دوام لري. څنګه چې تاسو ته مو وړاندې وویل چې د چمن او سپین بولدک په تړاو به تاسو ته راپور وړاندې کوو. دغه پوله تر اوسه تړلې پاتې شوې ده چې شاوخوا یوولس ورځې پوره شوې دي او د پولې دواړو غاړو ته ولسي وګړي هم د ستونزو سره مخ دي. کاروباریانو ته سخت اقتصادي زیانونه رسیدلي دي خو د دواړو هیوادونو چارواکي تر داده منه دي په دې رضا شوي چې دغه پوله بیرته پرانیزي. په دې هکله نعمت الله سرحدي تاسو ته خپل تفصیلات وړاندې کوي چې په تیرې خبرونې کې زموږ همکار عدنان رشید ستاسو لپاره ترې اخیستی و.
چمن سرحدي پوله چې وه نن یولسمه ورځ هم هغه رنګه بنده پاته وه. کم سې یولس ورځې مخکې په دغه سرحدي پوله باندې د دو کلو د کلي لوکمان او کلي جانګیر په سر باندې د دواړو دولتونو د ځواکونو تر مابینځ لانجه جوړه شوې وه. دغه سرحدي پوله هغسې بنده پاته دغه سرحدي پوله چې کم نیټو سپلا یا افغان ترانزیت دا رقم نور کم تجارتي مالونه بتلو راتلو هغه هغه رنګه په ټپه ولاړو. خو دلته به ویل کېږي دلته کم مالونه تلو د هغه مالونه کم زیانونه دي ځایي تجارانو ته هغه دا ورځ په ورځ سیوا کېږي روان دي. دلته د خلکو مالونه پراته دي خلک یې نه پر شا وړی سي نه پر مخ وړی سي. په خاصه د افغان ترانزیت سیټ دلته په سوونو کتنران دلته ولاړ دي. په هغه کې خوراکي شیان دي د بهرني هیوادونو څخه افغاني تجارانو د پاکستان له لارې دلته راوړي دي خپل دولت منتقلوي خو هغه دلته پر چمن سرحد باندې ولاړ دي. په دې سره سم دلته د پاکستان او افغانستان تر مابین څه کوم د ایف آی ای امیګریشن یعنې د پاسپورټ د ویزې کوم انټري او اگزیټ دلته لګول کېدو هغه سلسله هم هغه رنګه په ټپه ولاړه وله. دلته په سوونو خلک پر دغه پوله باندې ولاړ دلته هم د پاکستان د خواسو افغانستان ته اوسو هم د افغانستان څخه پاکستان ته راوړي پر پاسپورټ هغه هم هغه رنګه په ټپه ولاړ. خو دلته کوم د ایف آی ای چارواکي دغه سره زما خبره وسله هغه وایي چې یوازې ډېر سخت مریضان وي یو یا دوه هغه راوړل کېږي په زولۍ کې. دلته موږ بیا اگزیټ انټرویو ورکو چې هغه بیا د پاکستان دولت کراچۍ ته ځي یا دا خورا روانې بېرته خپل هیواد ته ستنه کېږي هغه ته موږ اجازت ورکوو. نور داسې عام خلک نه چې تلی دا رقم ویل کېږي د خبرې روانې دي د پولې د غیر دغه کومې غیر روایتي کومې لارې چې دغه لارو چې دلته افغانان پر پاسپورټ راغلي پر ویزا راغلي وو هغه بغیر اگزیټ سټمپ لګېدو په هغه انسان ته تللي دي او اوښتي دي. په سوونه دا رقم افغانان د غیر روایتي لارو څخه هم اوښتي دي خبرې هم راځي. خو بلې لور ته دغه پولې د بندېدو عمل دل ته چمن په شار کې او شاوخوا سیمو کې زیو عام خلکو دم ډیر غټ مشکلات جوړ دي. کم خوراکي شان دي د افغانستان برارسو یا دغه خو افغانستان ته منتقل کېدو کم شان دوه خوراتلو دغه قیمتونه دلته ډیر زیات سیوا سوي دي او کم سامانونه چې افغانستان ته منتقل کېدو هغه دلته په چمن کې ذخیره سوي دي. دغه وخت په چمن کې دومره استعمال نشته دغه قیمتونه ډیر کټ سوي دي. هم یې خرڅونکي پریشانی سره مخامخ دي او هم تاجر د پریشانی سره مخامخ دي. جی ارنا
صحیح یعنی مثلا درته و چې د دغه پیخي روسته د پاکستان او افغانستان چارواکو په دغه امنیتي په چارواکو چې دا غوې بسره لیدل قتل کړو آیا وس چې هم په دغه کیس مخ په وړاندې دي تللی دي او کنه څه خبر دی په دغه اقلا
بېس دا بالکل د دوړو د سکما د دوړو دولتونو ته مابې د سرجي عدد د اټبندې د فارس کم خلک راغلی او دلته کم سروي کړي او خپل سروي وکړ او خپل اسلام آباد او خپل کابل دولت دوړو خپل د پاکي کم دار حکومتونه دی هغه ته ویلې ځلې خو دا بعد بیا د تشدي پر مقامي سطح باندې د ځای کمانډرانو تر مابې بیا نه ست نه د سوي یي دیش په مخ کې هم د رقم د پاکستاني ځواکونو له خوا به خبر مخدره لې دي چې دلته د سرجي پولیس د پرانستلو عرب افغانی چارواکو ته ټلیفون کړی اوس کوم د افغانستان د جنوبي زون افراتیفي کمانډر دی جنرال درازک د کندهار ولایت امنیه کمانډان هم دی واغه ته ټلیفون کړی اوس تاسو راسته بولم نوښین سر د جمعې پرځ باندې دغه سره دی په خلاصو خو داغه خاصه جواب ورته لای چې بالکل مر سره دی پر نخلاصو درته کړی چې داغه د لنجمن کم کلی دی په دې د مستقبل په حق باندې پیسې لنې چې د پښتون ځواکونو په داخلي کې موجود دغه برته پر شاتل دي تر هغه ساده پر بده په نخلاصيږي یعنی اسلام آباد او کابل ترڅو پیسې لنې کړی دا خلاصې تر هغه خبرې روس ته دا دروسه پوری د دواړو دولتونو د شارواکو تر مابې څه قسم ناس نه د سوي نه کمپلیټ میټینګ متول کې نه هغه تروسه پوری سوي دا خو په سیمه کې صورت حال سي هغه رنګ کنسیشن دی ځواکونه چې یو د بل مخ په مخ وسم په داخلي جانګیر کې لوکمان او د کلی بچا په سیمه کې دی بسر مخامخ ولاړ لیدل کیږي.
ډیر مننه نعمت الله سرحدي د تفصیل راکولو.
تاسی یو بل بل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای VOA دیوا.
او هم د مختار خلیل په غږ باندې درته ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو نه سراغستي در سره شریکو.
د خاغلی ډونلډ ټرمپ د امریکای د صدارت په منصب د کیناستو د ډومبای ورځینه د افغانستان د جنگ په حق له مختلف قسمه سرکاري او غیر سرکاري بیانونه او خبرونه خوریدل شروع شوې دي. د امریکای مشهوري هفتایي نیوز ویک نن خپل تازه ترين هفتایي د غنا کې یو تفصيلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ کړی دی چې سرخطي دی آیا صدر ټرمپ به افغانستان ته نور فوج لیږلو ته تیار شي او کنه. نیوز ویک د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې صدر ټرمپ د خپل خارجه پالیسۍ په یو تازه ازمیخ کې پریوته دی. د نن سبا په دې مخمسه کې پروت دی چې د امریکای د تاریخ د ټولو نه اوږد افغان جنگ لا د نور امریکایي فوج لیږلو فیصله وکي او کنه. په دې معاملہ د ټولو نه ډومبه خبر د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ خور کړي وو په کوم کې چې ویلي شوی وو چې د صدر ټرمپ د خارجه او فوجي پالیسۍ ستر سلاکاران په دې حق کې دي چې صدر ټرمپ د دریو زرو نه تر 500 پورې نور فوج افغانستان ته ولیږي چې دغلته د وړاندې نه د پروتو اتنی مزرو امریکانو فوجونو خپې مضبوطی کړی شي او د 15 کالو په جنگ کې چې امریکای او اتحادیان وی کمی کامیابی ترلاسه کړی دي د هغو حفاظت وکړي شي. د افغانستان د جنگ ماهران وای چې د نور امریکایي فوج افغانستان ته د لیګلو غرض د طالبانو زور ماتول او غوی افغان حکومت سره د امن لوزنامې د پاره خبرو اترو ته مجبورول دي. دا ماهران وای چې په دې لړ کې وس در ټرمپ خپل فیصله برسلز کې د مئی په 15 تاریخ د نیټو د غونډې نوړان لوړان لیکي. نیوز ویک د نامتو مدیر د بل روګیو سیګنل نومي ورسپانې سره د شوی مرکه حواله هم ورکړی دا په کومه کې چې د ویلي دي ما اندازه ده چې د صدر ترامپ سلاکاران فی الحال افغانستان کې خونریزی بندول غواړي او داسې اقدام کول غواړي چې سیاسي طور قابل قبول وي، ځکه چې د امریکای خلک او د کانګرس غړي د افغانستان په جنگ کې د امریکای د نور زیاتې انخلولو په حق کې نه دي. خاغلی روګیو وایي ګمان مې نه دی چې د اضافي امریکني فوج افغانستان ته په لیږلو به افغانستان کې حالات بدل شي، ځکه چې طالبان په افغانستان کې ښه محکم دي. دوی وړاندې هم د امریکې کول هم فوج بې دستو پا کړی وو او افغان ملي اردوی هم مقابله نشي کولی. د رایټر خبر دی چې طالبان مخ په وړاندې روان دي، 70% ملک نیولې دی او د سرکاري فوجونو ځینې بې مثله مرګ جوړ لکې. دین علاوه ترهګر ګوند القاعده افغانستان کې ځان له نوی نوی سنگرونه جوړ کړی دي. نیوز ویک خپل مضمون کې د نیویارک ټایمز د یو خبر په حواله لیکلی دي چې د صدر ترامپ حکومت یو لوی شمیر افغان فوجونو سره د امداد کولو نیت لري او د پخوانی صدر اوباما د پالیسۍ اپوټبه افغانستان نه د خپل فوجونو د ویستو د وخت نیټې ټاکلو نه ډډه کوي. نیوز ویک په خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې د امن د خبرو اترو په معامله کې د صدر ترامپ حکومت په دجاله کې ګیر دی، ځکه چې تر څو پورې دواړو فریقو یعنی افغان حکومت او طالبانو خپلو خپلو خبرو کې نرموالی نوي راوستی، تر هغې پورې امن خبرې اترې نشي شروع کېدی. بلخوا روس او ایران طالبان په لاسو کې نیولی دي او پاکستان ورله په خپله خاوره د پناه ځایونه ورکړي دي. افغانستان کې د امریکې ستر فوجي کمانډر جنرل جان نیکلسن جونیئر په فروری کې کانګرس ته خپل بیان کې ویلي دي چې امریکا دې پاکستان ته د فوجي او د اقتصادي امداد په معامله کې په خپله پالیسۍ سر دوباره نظرثانی وکړي. نیوز ویک خپل مضمون د رانډ کارپوریشن د زنانه سیړنکاری د ریبیکا زیمرمن په دې تجزیه ختم کړی دی چې د اضافي امریکنو فوجونو افغانستان ته د لیږلو نه زیات توقعات لرل نه دي پکار. دا وایي د امریکې اضافي فوج سره دس د افغان حکومت د ړنګېدو نه د بچکولو دپاره ضروري دی، ځکه که افغان حکومت نسکور شو نو په ګرد افغانستان کې به باچاګردي او لاقانونیت خور شي او دې حالاتو نه به فایده صرف او صرف توندلاري ګوندونه پورته کوي.
ګران اوریدونکو، د غنمو کرکرونده ډیر زیات اهمه ده په خیبر پښتونخوا کې. د غنمو چې کوم زری ځمکې دي هغه کمیږي، یو خو وجه دار چې زیاتر بارانی ځکې دي نو د هغې لپاره هغه شان ځمکې نه تیارول کیږي او دغه شان چې کوم سرې تخمونه د دې سره تړلي دي په هغه کې هم چې کوم نوې ریسرچ دی هغه هم هغه شان نه دی او زمینداران چې کوم دی هغې ته هغه شان تربیه نه ورکړي. د ډیو ریډیو خبریال احمد الله پی رپورٹ راکوي.
د پښتونخوا د نور وړو کروندګرو پرنګ د 400,000 جام هم سخت کال لږ غنم کرلی وو. فصل ښه شوی او وایي د شپږشلې منه غنم پورې به ورلکي، خو د کروندې نه تر اوسه پورې 15,000 روپۍ په دغه فصل مصرف کړي دي. د ترشر او د لوګرو برخه د دینه علاوه ده، خو د خوشاله دي چې دا واري نهریز مکه سه 12 منه جریب کړي دي.
خو شاکی لگا دا زمیدار وکړی دی، ماشاءالله ډیر ته خوشاله دی او په خطر اخی سره غنم روان کیږي. یاره په تری باندې خو تقریبا ډیر راغلی یا سج په جرب باندې خدای مې نه غلطه، یاره دا 3000 روپۍ پر راغلی، 3500 روپۍ دا 30,000 40,000 روپۍ پر خرچه پر راغلی. او ماشاءالله لگا دا وته لجر او پټی دا کم است کم شل شپږ شلې منه غنم به ان شاء الله کړی.
د ترنا پارم د غنمو او جوارو د سانګې مشر ډاکټر الطاف الله بیا وایي په ټوله صوبه کې د بارانیزم کې د جریب پیداوار یې سخت کال 15 منه او د نهریزم کې پیداوار یې 9 منه جریب اوسط استر دی. دی وایي سخت غنې پیداوار ځکه ډیر دی چې اول خو کر په وخت شو او بیا بارانونه په وخت شو او تخمونه هم داواري معیاري وو.
خلق جی زمیندار چې کوم دی نو هغه لکه دی کې فرق نشي کولای، نو هغه په کار دی چې سناسه طریقې سره زری ماهرینو سره رابطه کوي د کار نه مخکې چې یو د ځمکه تجزیه شول بل د ځمکه چې کوم دی لپاره د صحیح خوراک بل لای چې پټیم باندې کر او بل جی دغه د تخمونو انتخاب کوله. ټیک شو جی، بازار کې ډیر قسمونه ملاویږي په دې بیګونو کې اوپن مارکیټ کې، خو دی په کار دی چې د هغه ځین تخم اخلي چې هغه قابل بروسه وي.
ډاکټر الطاف الله وایي تر ناپرم خپل شمیرې دا دي چې دا وخت د صوبې یوازې 40% ځمکه د کرلاندې ده او په دې کې 40% بیو بوخره او باراني ده. د صوبې د غنمو ټول پیداوار 1.1 میلیون ټنه دي او لګښت او ضرورت یې 2.8 میلیون ټنه دي. دی وایي د کم پیداوار غټه وجه د مشینرۍ نه استعمال، د ځمکې د طاقت تجزیه او د خوراک ضرورت نه معلومول، د معیاري تخم او د بوخر کمی، د دوایانو ګرانی او په وخت کار نه کول دي. په ترنا پارم کې سخت کال د ډاکټر الطاف الله په نگرانۍ کې د غنمو 4.5 سویرایټې یا بیلابیل قسمونه په ازموینه کرل شوي دي. ډاکټر الطاف الله وایي که په دې کې 2 قسمه هم د صوبې د آب و هوا سره سمون وخوري نو دوی به ځان کامیابه ګڼي. خو د زمیندارو د چمبر مشر ظاهر شاه هم بیا وایي چې د کروندګرو غټه مسله د مزدورانو نشوالی ده. سخت کار لوګري بیخینو او حکومت مشینري اغستلو دپاره د کروندګرو کمک نه کوي. دوایانې تخمونه او سرې ګرانې دي او غنم بیا خپله بیا نه کوي، نو پیداوار به څرنګه زیات شي؟
لیبر پرابلم، مشینونه، نوې ټکنالوجي، مارکیټنګ پرابلم، سبسڈی، پارسی کی مراعات، فورن هغه ته پیمنٹ، دا ټول عوامل دي. الله به زیاتیږي او که داسې چې بس زه به تماشا کوم او په ریډیو په تقریر وایم چې بتا له بس سړکونه هم جوړوم، سړکونه مړکونه بالکل د وخت ضرورت خو لیکن اگریکلچر کې دی تباہ کو.
خدا ماهرین بیا وایي چې ډېر کروندګر په دې هم به خبره دي چې د اوچې په پټي به کوم تو هم کوي او د نهر په پټي به کوم تو هم. دوی وایي په پښتونخوا کې د غنمو د کم پیداوار غټه وجه په جنوبي پښتونخوا کې د ملیونو اکړو شاړ ځمکه هم ده چې حکومت ورته د چشمې سره د اباسین پخی اړخ نهر جوړولو دپاره مدام د سیاست نه کار اغسته دی. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، دا مخالم زو د یو بل په زړه پوری راپور ولوري ته چې د افغانستان کابل ښار د زون د پراختیا خپلواک اداره غواړي چې د دغه ښار یعنی د کابل د مرکزی غرونو په څنډو کې چې کوم خړ پر کورونه جوړ شوي دي د خاورو د خټو، هغه په بیلابیلو رنګونو باندې رنګ کړي چې تر څو د لیرې څخه هم دغه ښار پرې ښکلی ښکاره شي او ورته یو خاصه ښکلا ور وبخي. تر دا دمه په سلګونو داسې کورونه یې رنګ کړي هم دي، لا دا کار دوام لري. په یو ویډیوي راپور کې تاسو ته د آشنا رادیو ټلویزیون خبریال گل رحیم گل ساروان تاسو ته وړاندې کوي.
د کابل ښار د جویشیر په سیمه کې د خړو پړو کورونو د رنګولو بهیر، دا کورونه د غره په څنډه کې دي. خپل خلک د دې وسه نه لري چې رنګ کړي، خو د پلازمینې د زون د پراختیا اداره غواړي چې دا کورونه په هغو رنګونو رنګ کړي چې له لرې ښکاره شي. دا اداره وایي د غره په څنډه کې رنګ شوي کورونه په رواني لحاظ په ښاریانو ښه تاثیر پرې باسي. په سیمه کې د رنګولو د ډلې مسؤلین وایي چې دوی د دې کار لپاره روښانه رنګونه انتخابوي.
15 ډوله رنګونه دي چې په هغه 15 ډوله رنګونو کې شنه، ګلابي، آسماني، نارنجي او زیړ رنګونه چې د بیرونه نما ورکي.
دا اداره د اوس لپاره غواړي د کابل ښار د جویشیر په سیمه کې 2000 کورونه په رنګونو ښکلي کړي، خو په پام کې لري چې د همدې کال تر پایه 4000 او 4000 کورونه په ټولیز ډول رنګ کړي. د کورونو د رنګولو نظریه خپله ده او لګښت هم خورا کم دی. د پلازمینې د زون د پراختیا اداره وایي د کورونو د رنګولو پروژه یوه وړه پروژه ده او په پام کې لري چې په غیر پلاني سیمو کې خلکو ته نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. د دې ادارې مشر انجینر الهام عمر هوتکی وویل د کورونو په رنګولو سره دومره هڅه کوي چې کابل ښار ته ښکلا ورکړي او د ښار طبقاتي تفاوتونه له منځه یوسي.
دا ایدیا اوس نه ده رامنځته شوې، دا فکر چې موږ به دا کورونه د څه کورونه چې دي د رنګولي به شروع کړو. اصلا د یوې ستری برنامې یوه پروژه ده چې موږ یې په تطبیق پروسه کال شروع کوله. په دو کې نه یوازې رنګولي د کورونو ده، کوم غیر پلاني ساحات چې دي د هغو لپاره زیربناو اساسي بنسټیزو شبکو برابرول دي، عامه تسهیلات برابرول دي، چې د غرونو رنګول هم یوه موضوع یوه پروژه ده، همدغو پروژو نه ده.
دا لومړی ځل دی چې په کابل ښار کې د غرونو په سنډو کې د کورونو رنګمالی کیږي. د دې کورونو اوسیدونکي بیا خوښ کاری.
خورای کې
کوم کورونا چې په دې غرونو کې خپل سری جوړ سوی د چنداول عاشقان عارفان او د لومړی ناحیه کورونو ته وګورئ. تاسو دا کورونه وګورئ چې رنګ سوي نه دي، هیڅ ښکلا نه لري، خو کوم کورونه چې دلته په جویشیر کې دي او رنګ سوي یو جلا ښکلا لري.
د کابل ښار اویا سلنه کورونه په غیر پلاني سیمو کې جوړ شوي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي او تر ټولو لویه ستونزه یې د اوبو نشتون دی. د پلازمینې د زون د پراختیا دا اداره غواړي چې په لومړي سر کې د کابل ښار د مرکزي غرونو دې کورونو ته رنګونه ورکړي. تر دې وروسته دوی په پام کې لري چې د کابل ښار نورو هغو سیمو ته چې کورونه یې په بې پلانه ساحو کې دي هغوی ته هم همدا پروګرام وغځوي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
او ګران اردوونکو سره د مشال ریډیو یو بل ویډیوي رپورټ شریکو. جان سلطان څوک چې په کوم عمر کې ورکه شوی او اوس را پیدا شوی ر خپل کور ته رسیدلی سره د بچو دغه خوندور رپورټ ته وړاندې کو.
په واګه پوله پاکستان ته د راتګ وروسته جان سلطان 15 شپېته کاله پس د خپل رونو سره ولیدل او د تیر زیارت پورس په اوشیری دره کې خپل کلی ګورکوی ته سره د یو زوی یو لور او یو لمسی ورسیدله. د دې خزی زوی وایي دا وی کورنۍ د هند د انتظام لاندې کشمیر کې اوسیږي او د فیسبوک د لارې د بردر په اوشیری دره کې د خپل مور خپل خپلوان را پیدا کړل.
I was in search of the maternal relation from the beginning of my life when I got matured.
زه چې کله لوی شوم نو د خپل مور د خپل خپلوانو په لټون کې وم. بیا څه وخت وروسته ما فیسبوک او نورې ټولنیزې رسنۍ کارول پیل کړل. د ډیرو خلکو سره مې د مور د خپل خپلوانو د معلومولو لپاره رابطه وکړه او اخر رحیم الدین نومي یو تن زما د مور تصویر او د هغې کیسه د دیر په یو فیسبوک پاڼه باندې ولګوله. خلکو دا یقین نه کولو چې د دې نه به یو رښتیا کیسه جوړه شي.
دی ایون ډو ناٹ بلیو دیٹ دی سٹارز کز بیکم ا ټرو سټوري دیس ټایم.
د تیمرګری یو کاروباری اکرام الله همدر د فیسبوک دلاري د هند د انتظام لاندې کشمیر کې اوسیدونکو د خلک په بردر او شیرې دره کې خپل ورونو او ماماخیدو ته ورسول.
فوسټ ما وکتو نو دغه کې ما خپل ذاتی انټرست واغستو او هغه کې څه نمونه ورکړی وو دغه زنانه چې کوم د ورونو نمونه او دغه د والد سیب نمو بیا دغه د کلی نمو نو ما پاره پسی سرچینګ شروع کو. هغه هغه ورځ باندې زه خدای پاک په سرچینګ کې کامیاب کړم دا وی فیملی ما تلاش کړه چې ممکن استو او دغه نه پس می بیا دغه چې کوم خوره واغی ته په ای مو باندې کال ملو کو هغه یو بل سره خبري وکړي او بیا دغه شند کې تصدیق وشو چې دا واقعي یو فیملی دا او دا کوم زنانه چې ورکه شوی ده هم د دې کسان خور.
جان سلطانه بیبي او داغه یو لور یو زوی او یو لمسی په هندي پاسپورت پاکستان ته د څه وخت لپاره راغلي دي.
درمنو اوریدونکو او لیدونکو خبری خبرونه هم په سوشل میډیا کې پای ته رسی او په دې هیله چې تاسو د راپورونو څخه ګټه اخیستی وي. د دې خبرونه وروسته به زموږ همکار خاغلی سردار علي ټکر صاحب راځي او تاسو ته به د نیمو شپو سندرې خبرونه وړاندې کوي. زموږ د دې خبرونه قربانه منزه شهید او زما سره زما همکار وو د دې خبرونه کوربه نوشوان قلندر او همداشان د دې خبرونه پروډوسر او زموږ همکار سمینه احسن. غوینه هم ډیره مننه کوو د انجینرانو څخه هم مننه کوو او تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.